برنامه خواهد گفت. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د خبري مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یو هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړې دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د ورستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغه سی وژنو د مخنیوي هڅې کړی دی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي او پراتفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کېږي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالر بیلې کړای شوي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حمله وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټیننټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور وړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې وړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوې د بی بی سي ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت، آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د آزادی رادیو د ازبکی سرویس او ګڼو نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. آزادی رادیو نه ده توانیدلی چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلیدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار له او بجو ده ماشام تر او بجو په مزنی سپا دولش پشنیوی او په یوش مرشارونو که په FM 3.15 سپا اورید. ده ملکانو ده خواندی توب دلیل شکیل و خواهو او غشل چه اور بند وکری؟
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې ورونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورېرې دي، سعید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه م لیونی د اعصاب کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعده کړي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو دا لومړی خبری موضوع د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو له ګرمېدو سره سم جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدامات کوي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي او بیا له هغه وروسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي له هغو اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ په دې کې ثواب دی. او په داسې حال کې همدغه دوی په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دي سوله وکړي یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل
جنگ افغانان سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. دې روزه مې سره د سولې او د خیر لازم سره چې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رجا کې نه دی ښه. رجا خو مبارکه میاشتو دا په کول کې و میاشتو دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خوب نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي. نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
مید روجید امن میاش سرکش شیطانان الله جل جنور پول تړلی دی. بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاد ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیر پنځ شنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ شوی دی، خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې، ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل موسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبی لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوې حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
ډیر نور افغانان هم د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو چې له شروسته یې خپرو، خو اوس د یوې کورنۍ حال اخلو چې جګړې ورڅخه څو غړي د تل لپاره اخیستي دي. اندړ د غزنی هغه ولسوالي ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمینزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مشروب لاغوښتې ده، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې دې کورنۍ پکې اړولې دي.
دا غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته شوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ تر سرای ته ننوتم. د خونې مخ شي لاس ته دوه زاړه ویلچران پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګورې ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به در سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته ده. هغه م لیونی د اصابې کار نه کوي. در به در یاد څنګه وک 15 کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټپه ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم وی ویل، دا زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده. دغه چې ورباندې مهربانه شله دا یې څنګلوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ دغه ژوند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدلې.
د دغه سپین سرې مشر ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
ژوند م څرنګه دغه دغه ده. ته مهربانه، زه مهربانه وم، داسې کومک نه ده راسره سوی. یار وایلي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغه یې راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ ورځې ولې او دغه دالو دا شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې، خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده. نور یې نو د نظام، وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبو وړې دي. رمضان وایي له هغه هغه وروسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزنی کې طالبانو وواژه او هیڅ ګناه یې نه وه کړې. دا ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې سولې ته تنده ورځ تر بلې زیاته شوې او لوی او واړه د سولې ارمان کوي، خو پښتانه ټول دا کوي چې کله به دا ستر ارمان پوره شي. آیا واقعا هغه لوري چې په مورچلونو کې یو بل په مرمیو ولي له دې کاره خوښ دي؟ د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولله موږ نور ستړي یو.
دا هغه کس دی چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نوم یې معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته د جګړې یوه کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیري د مور اواز څه اغېز ورباندې وکړ.
زه خپله دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته اوس کم سي زه وایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بله یو ځای موږ حمله وکړه پرې پوستا باندې بالا یو نو عدالت اسکار دی، یا به شهید وبولو یا به مړ وبولو، خو د مړو سو بیا دا غزمر پرکی والا دا شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالې. ما سي دا ټلیفون اوکی کینو قرار دا اسکر مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ روز موږ سر ګروپ پوزنی ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر موږ افسوس زیات کوي باور وکم موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولله موږ نور ستړي یو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، یا موږ شهیدان یادی. په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به چنیان پاتېږي.
د افغانستان جګړه یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت له ژوند ستړي کړي چې هر ورځ د غم پر ټغر ناستي او یا د بمونو او چاودنو له ویرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمېر عام افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي.
زابل ولایت خبره کوم، ای طالب د خدای په خاطر باندې نو بس څوک وزن لري چا سره جهاد کوي په خپل فیصله وکړه کومه ظاهر روانه چاره لرلې نو خپل ورونه ما ودنه را خپل کور کلی وطن کې شه. بل السلام علیکم، سبمن ته پیغام لرم. ګوندې وخت نه و خو ځان ته سول اور بد نور بند سره سي دروازه خو مشه په استراحت تیر کو خو چې کله یو یا تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګو بل نو ژوند بل دا خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان سم له دا چې په دا کې دوايو کې افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم، زه جمله ورشه ټول ملت سلامونه کوم. او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د سلیخ کنه مدام مملکات کو ور کې وسول نور پرې دې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکانو ته کارونه وکړي، چا روسانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته، نور په لیاقت سره د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خور زورې د ملت په سولې ته خبر کې غواړي ټول رسورونه ورونه سي چې علماء ته نه دا وځي ټول علماء دې کاغه په ارګ کم څه مرګول دي دا دې اتفاق اتحاد راولي پړته دې پړوي ورته دې وروي الله تعالی دې په دې ملک دې کې سولې راولي دا ملت خو دار بدر سولې.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د روانې مې میاشتې په نهمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوی پر نوملړ کار کوي چې د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د ده په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونی اوربند ته زمینه برابره کړي.
د کوم د روز جوړ خبرې چې د موږ د ادواکو چې اعلی تعالی د افغانستان کې سوله راولي اعلی تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نه دا ایل لرو دا عام ولس جوړه باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي داسې کارونه کړي چې فرمایشي کاري ورور چې هغه د بوال خبره نه وي لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي نو موږ دا ایل لرو چې باید دا عام ولس دا خلک ټول دا ایل لري چې باید په افغانستان کې داسې کار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي طالبانو له طرف نه وموشي چې په هغه باندې سوله راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشي په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه ختاوه بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسې زموږ اخلاص ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم پنځه سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر څلوېښتو پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي. سټارس ان سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 8400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي مینه منګل د کابل په کارتینو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله یې ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې د داعش ډلې د جلب و جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې دا قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. د کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رشتيني راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شل کسیزې ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلي وو، تیره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دو تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګه، زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلی دي، نو او کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، د هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قومندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالان ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت تا افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو تا یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی ده، قومندان ده، د عسکر ده، د عادي ده، د پیاده نه وژني.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. د پاکستاني چارواکو په وینا په حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حملې مسؤلیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یوه ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شول سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونۍ حملې وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بنده کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلام ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دغه پنګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې $2 میلیارډ ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لویه لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغې ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو راستولید. نثار احمد علي کوزای له هلمند لیکي: له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د دې مبارک میاشتې په خاطر او د دې ځورېدلي ولس په خاطر اور باندې وخي. برات خان اسحاق د هلمند له ولایت لیکي: وای ټول افغانان باید په روژه کې له یتیمانو سره عاجل مرستې وکړي. ژمن له ګیلانه لیکي: شبوي چې نور د طالبانو په ځای له پاکستان سره خبرې وشي. اتل له زابل لیکي: د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي، ځکه چې طالبان د ملکی خلکونه د سپر په توګه کار اخلي. او قیام الدین مبارز حمله هلمند لیکي: وای زما پیغام داده چې خبریالان زموږ د سترګو تور دي، حکومت باید د دوی ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. له ټولو اوریدونکو منندوی یو چې پیغامونه راستوي. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په خپرونو کې وخت په وخت پرې شي. اوس چې 8:30 دی، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قمندان نیول شوی دی او پرون له 900 نورو کسانو سره خبریالانو ته وښودل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس د امریکا له حکومت وغوښتل چې مخکې تر دې چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، باید دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې حمله کې یو ساتونکی او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر 100 د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې سات د خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو: ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي: ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي، حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي، دوی اوږده اخلي. چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکو بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړی او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډېره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډېر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډېر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساساتي کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چېرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزخمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړه شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي یا څه چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزخمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکې ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنګ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبورېږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسېږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نه شي کولای. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي، دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص ته داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خوده سای. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خوده سای. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین نه ورسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبورشیندې.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه مونږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل ښیي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نکوم، غصه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، خل را چه سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکات سي او بل وهي، دوی په واز دیتی سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وځي وره به پستر گچ اپ 5000 افغانی جوړ کړی دا، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کې دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر یې تر صدمه نه رسیږي. ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، وې دی وای خلک. او بل زه خو دی یو چا د غیرتی وایلو، د نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله. زه به د سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاند څنګه خبرونه. تر بلې اونۍ خو وخت ولرئ.
Le jeune gazara chuda, c'est mes balisigi. سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسل نسل مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدای په یو بل او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاسي په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټوډیو ته راغلی. که پایلې لدینه کوچې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار، خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري نه خبره شوه، پکې راغلي وو چې د روژې په میاشت کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسې په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارکه میاشت کې څومره د توجیه وړ دي؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حالې زلې دي. زه ډېر متاسفم که عمومی د خلکو نظریات ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اوریدلې دي چې موږ سوله غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که آغا حق جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاره که نکدی، نو زه فکر کوم چه یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکوو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دادی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای هغه مشروع خاص چې صلح ده
د اوربند مسلې ته کرا شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا شو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي خوب رد شو دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص ده د اسلامي شریعت خاص ده یعنی اوربند په دې معنا چه جنگ باید قطع شه حقا هم حقا جنگ چه متاسفانه تروس معلوم نده چه حق حکوم خواکه ده لحاظا یعنی داس جنگونو تا داس توجه ورکول چه دا بیخی سل پسل جهاد ده دا هم ظلم ده زکه چه اکثران ده دغه جنگونو قربانیان که ده دی خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه متاسفانه عام خلق دی حتی مونگورو چه دی خوانه هم کل کل دی دولت پو بمباریانو دی امریکانو پو بمباریانو ما شمان و جن سویدی شهیدان سویدی او دی اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی متاسفانه عام خلق لمنزت لیدی چه ده اخبال دی رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی او هم دارنگ دغه اوربند زمینه ساز ده دل پارشی چه بالاخره ده هواد که دائمی صلح راشی
خو طالبان هم دغه مسئله تا پزنگل دول دوربان نکولو تیو دول اسلامی جنبه ورکی او وای چه پا اغا اعلامیه که لکسنگه چه موران دیوال اغا اعلامیه چه ده دوی دلوری نخپره شوی ده بلابل جنگونه ده اسلام راخی سیدی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ پا وقت که چه کم جنگونه شوی دوی ویل چه ده پا رمضان میاشت که شوی یعنی دوی دی مسئله تا په شکل د اشکار یو ډول اسلامي جنبه ورکی او دی ته تاسو کوم نظر ګور
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه و سلم کړی دی صحابه کرام کړی دی د اندلس فتح او عمدارنګ د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې د قیاس مع الفارق دی یعنی هغه جنگونه و چې یو خواته سل پوسله کفار و یو طرف ته سل پوسله هغه کسانو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه و سلم په مقابل کې ولاړ و اما نن هغه شرایط نه دی یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې د خو کمل کافر دی و بالاخره دوی لمنځ لاړ سی و اخوا ته سل پوسله مسلمانان دی باید جهاد وکړي نو زما عرض داده چې د دې خونه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکړي یو څه ناڅه دولت باید ومني تنازل وکړي یو څه ناڅه دولت طالب باید ومني او تنازل وکړي او بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي لهذا دغه اوربند یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا ما ته زما اسلام مهم دی زما عقیده مهم دی ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی زما خلق باید اونه و جلسه زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اغا امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی زده هیچا حمایت نکم لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم زده چه هیچا حمایت نکم لیکن هر حق سوک چه زما بیگنا و رور زما بیگنا خور زما بیگنا هموطن وجنی زده اغا سر در سخت بخالفیم او ده دغا کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلوم
ډیره مننه. مولوی صاحب څه فکر کوئ چې ولې مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو یعنی دلته چې دا کومه مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویل او په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې ولې طالبانو ستاسې په نظر باندې اوربند ته غاړه کینوده؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم دا ده چې دا لویه جرګه ملی لویه جرګه نه او دا حکومتي لویه جرګه، ځکه په دې مخ کې لویه جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم، اما دغه لویه جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت نه کړم، او بل خبره دا ده چې په دغه لویه جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته علماء ته هم باید حساب ورکړی شوی وي، اما هغه علماء ته حساب ورکړی شوی هغه دولتي علماء دي.
خو ویل کېږي چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځایه پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علماء او زه دوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت لخوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه طرح شوی نه دي، اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حد پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات،
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو لپاره هم دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وي او نور دلایل به دوی سره وي، اما زه د سه وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګه غوښتنې ته د رد جواب ویلی دي، دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډیر ښه کار نه دی، باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواسته او څه غوښتنې ته لبیک ویلی، اما دغه لبیک ویل په دې معنی چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو صلح ته زمينه برابره کی. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګړي ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد ټول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیده سره تړاو لري هغه علما دي. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی. لهذا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی دی اجتماعی دی او فرهنگی دی باید دوی خپل آواز پورته کری او در خپل حد او وس او توانه پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه.
همدغه आवाज سمره پورته شوی دی سمره ګورید،
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګا که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت کې هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت
مطلق اغا علما دی چې په همدغه مساجد او منابر او محاریب کې وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدګي نه کوي، بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما او ته په کار دی حقانی علما او ته چې دغه شان ته توجه و نه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي، د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه ده چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شم. ضرورت مرته نه لرم، زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادی له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته. لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علما و سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوی دی، خو په عمل کې کیدایشي شوی وي کیدایشي نه وي شوی، خو تر یو حد پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوی.
ډېر زیات مننه مولوی صاحب کور را ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن چې د نن په خبرونه کې زموږ ملما و، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio